لا يزال كاروان.
دا ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر ډیر لګښت کړی دی.
خارجان و سره کومک بونی کی پاسانی بنی می په مشکل سره دی چون دی پول خاوری حاکمیت دوی سره دی اندو دوی که غوالی رشتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کی کلونو تا دمن زولیشی.
په یو بل راپور کې بواوری چی داکتران وای پر یو وقت سو دول نشه کول د موتا د درملنی بهیر گدود کوی.
دیش وقت پر بای کشت نزی که معامل اخی تر تریاکو تر پودرو تر شیشیه پولی.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږېدلو یو چې د نشه یي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دېنه د هغو چې مخدراتو ساحه کې کار کوي د هغې دپاره ډېر مسلکي نشره درلودل چې یو شمېر یې سکونو ته رسېږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادي کې برخه نسم اخیستلی.
زموږ ګلر تل چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ دلته خوښې کې لاړ شي
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هلکه ودرېږه.
ها دادا ولاړ یو قمندان صاحب.
دادا څه شی رابر کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي، څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشه یي موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف سوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود سوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبانو حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمېرې کولای سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان و سر کومک بونی کی پاسانی بنی وی په مشکل سره دی چون دی ټول خاوري حاکمیت دوی سره دی نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه $1,000,000 کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تاریکې هم نیولې دي خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر $1,000,000 ډېر لګښت کړی دی
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
ترنو اورېدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډېرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاته کېږي معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
ډېر نفس تنګ یم سره خپل د ژوند نیم بس نفس تنګ دی ول په ما را بچ
سردرګل دا تو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولې دی د پر یو وخت څو ډول نه شي کوي او هغه نشي مواد چې د ډېر اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسان ورزانه پیدا کیږي له همدې امله خپل کورنۍ سره یو ځای فرا ته کړه شوی سردرګل د زله د متحدینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خیده خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو د استعمال لامل د په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشي پرې خودل ورته ګران شوې دي
دا تنزل اسکل کې چې زه موټل ته وایم اول نفس کول بیا په روینوم په سختاس ولم نو بیا طالبانو یو فرمیاش باندې کړم په کندهار په مابس کې نو جوړ ولم دا ځای چې رایلاس ولم رالم په راته دلته کرا کرا راتللم اوس بیا په خپل سویم بیا موټل سویم
سردرګل وی د اتحاد د سبب شوی چې وسی اولادونه او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي ځکه د پورس کې 500 سل افغاني پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو صوفي ضیاءالحق وایي ساقیان د نشي موادو خرڅونکو د وخت په تیرېدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي که معتادین د پخوانیو نشي موادو له لارې نشه نشي مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد ته مخه کړي
لږیش په خپل ځای کې څه نه چې ما مالاسه تر تریاکو تر پودر و تر شیشې پورې نو دا کار دا راکړه چې په هغه منځ کې چې وجود مې نه لري اته مواد مخدر سر تر کولای شي تر پودر تر کولای شي
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشي مواد استعمالېدل چې له نشي بوټو څخه په لاس راځي لکه تاریاک او چرس خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو ډیری هغه معتادین چې په خوا به د تاریاک یا چرس نشه کوله اوس د نشي ګولیو خیخي او هیروینو نشو ته مخه کړی ده د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرله پسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې متاد له یو ډول نشهیي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې متاد مجبور دی چې بل ډول نشهیي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلورف پس تحمل زویت
کله چی ده نشهی مواد و اندازه دیر شوه ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کله چی ده وجود غم دیر شو متعدین مجبوره کیگی چی ده نشهی مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشهی مواد نیسی. پا دیر صورت که متعد کوخخ کوی چی ده نشهی مواد و حق و نور و دولون و تا مخکلی او تجربه اکلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د متعدینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا متعد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشهیي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د متعد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشه کول د متعد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشهیي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشهیي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشهیي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا سته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویلی چې شمېر به څو ته رسېږي، خو په دې ساحه کې د 1996 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1990 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو په پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې مؤسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره، د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلفو سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لفلیټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي. ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي، او دقیق شمېر د بده مرغه متن دی معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده؟ که یې لږ راته تشریح کړئ.
زیاد کتابونه زیاد فوکاسم په طبي برخه باندې وو، او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشمه، نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره، د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلفو ډولونو باندې وو. موږ د نجات په نامه مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو، او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وي باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ویډس په نامه مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله، او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز خبر، د مخدراتو ایډز او ایچ آی وي باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دینه هغه چې مخدرات او ساکی کار کې دغه د پرم ډیر مسلکین اشاره درلودل چې شمیر په سکونو ته رسیدي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره هم چاپ کړي خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبد مرغ کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسېده او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه. دا یو غیر مستقیم دغه ارزونه ده، او دا چې څومره تاثیرات یې کړي هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دا کتابونه چې موږ مسلکیانو لپاره د مخدراتو د ساکي کارکوونکو لپاره ترجمه کړي دي او خپر کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغه مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کې اوسې په هماغه برخورد د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د دې راحت سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات اگرې مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدرات او د غي پروګرام کې یا د مخدرات او عامه پوهاوی کې چې ته درسي نصاب برخه شي، د ډېر ښه اقدامي، خو ډېر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډېر کنجکاوي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشه یانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کې، په کور کې مور پرک جوړه چا، بیا چې جراغل ما کور ته چې ګرغونې ګرغونې په دې عمل ولوېدم، په دروازه یې لورې کې زمونږ د برمې کار دی له سګانو، نو په یو وخت کې د چمن باندې ټول پوریانو ته ناست وو. موږ له ځما وفات شو، په دوه ورځې کې دواړه وفات شو، بیا مې ګرغونې 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 یوه ورځ دا هغه ته راغلم، ما د چمن وزیرې ته یا پولیس ناست وو، وای څنګه دي ګرخون، ما دا چې ګرخون چرا شي ودد وای یا ودد مو وای. اما هغه وخت راغی لکه ام اندروبال چې ورکاش کې بیا ورغون ودد مو وای. تقریبا ول دولس کاله وو چې پنځه کاله ما پوډر استفاده وکړه، بیا مې څه شي شروع کړه. مهم هغه د غاښونه خلاص کړم او پاسا بمنه ټکان راولي، دا ټول زاریات دي. ما په کاري د تحصیل وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کې مړه ژوندی دوم کلر نه پاتې شو، یعنی کوم مایفل تم نه شو ماتلای، کله په دې عمل ولوېدم بس ګار به چې په دې عمل کې ناستم چې کار پاتې شو. او پرې کله مو مواد نه چې پیدا کړه، په یو وخت کې پنځه تین میاشتې څلور میاشتې د کور ته نه تللی، کله په هوټل کې، کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفادت نه کوله. دا برمه مې چلولې، برمې پیسېمې نه واخېستې، یو څه به مې ورور ته ورکړې، نورې مې خپله استفاده نه کوله. او شکر د غلا مې نه کوي، او چې مواد به نوې شي بیا بدن درد تکلیف او ذهني ټینشن وو بد عمل ده چې یو خوته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل بدلون په مال چې بدلوي هغه یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به شیان اخیستو دوی به راغله کول غمای شو یا وشای بل شی ما به تنه اخیستو ما به بیا مارکیټ ته وړو مارکیټ کې مونږ خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی عملیان خرڅل به راوړو بایسکلونه مای موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول هم په دې من ما دوه بچیان لرم تعلیم کوي نو دا زه وایم کله ته چې پلار ته چیرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کړي ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار یې هغه کاکا وګوره زمونږ ته راځي او سکینې شپې کوي ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچیا زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې راوړم بیا له مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمنی کې دي څوک په امریکې کې دي ما نه په عمر کم کان دي او کېدای شي ما نه په عقل کې هم ځای دي خو هغه داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آینده ته یې فکر وو کوم استاد شوی نه وای اوس به زه هماغسې بېلبېغوندم ژوند به موټر به وم کور به وو که ژوند وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی د پر خره دوې بوجۍ بار کړي او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار اسلام بچیا سکل خډیر باران نه وشول کدا کوکنار ورسیدل خډیر پیسې برا جوړی کی
رښتیا چې ډیر پیسې برا جوړی کی سکل وب مفتی دی پر اوسه کال د تاریا کو نیو پیسې پر برما او تیل ولګی دی
که سکل تاریا قرضانه نشي په دمو پکې کیږي له خیره
خو ان شاء الله چې سکل وخدای په کارو زیرا کی
سلام جان په سلګه
السلام علیکم
وعلیکم السلام جانداد ستړی مشی
تم ستړی مشی خیر یوسی
جانداد کاکا ستړی مشی
خیر یوسی وراره تم ستړی مشی
خیر یوسی
سلام جان خدای دې خیر کی څه شي کری
والا بلکه خو غټ نه کوي ما ول کوکنار به وکرم
یار دا خو دې فکر کړی دې سکالو به هم ډیر دي زمکه به ډیر خو کوکنارو کی
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جان پزمکه کی دغه خشخش کری
او دغه خشخش پکې کرم ولی دغه خشخش خراب دی
خراب نه دی خدا خشخش دومره اصل نه ورکی
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی موږ خپل دغه خشخش کرو
ته دی فیل په وخت کې ویده بابا اوس له خارج نه وی او ډیر خشخش راغلی دی
نو دا نوی خشخش کومې خګړې لري
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تاریاک کوي او بل نو مرز نه کوي
خا خا دا خو ډیر خ خشخاش دی دا چیرته پیدا کیږي
دینی وکیلی حاجی سمت خان خو به پیژنې
او پیژنې می
حاجی سمت خان دغه ډول خشخاش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زه به هم دغه نوی خشخاش وکرم
خزنه ولاړم د خدای په امان
په مخه دی ښه کاکا په مخه دی ښه
اسلامه د جنت خبره می خوښه شو که مونږ هم دا نوی خشخاش وکړو خبوي ستاسو څنګه خوښه ده بچه
بیخي مې خوښه ده ما م اورېدلې چې نوي خشخاش ډېر ښه دي
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجۍ خارجي خشخاش راوړه
سمه ده پلاره دا دی ځم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي
په غبرګو سترګو خو مدا سر
هلکه ودرېږه دادا چه شای را بر کردی دی؟
چه شای نشته دی کور سودا ده
کور سودا خوار شای که داشی چه شای دی؟
خشخاش دی
خشخاش چه کبه؟
پلار می ویل رای اوڑا نپویگم چه اغا چه پری کبی
دادی لکوم دا را اوڑل
لنوی کلی چه خمی را اوڑل
نو تا نای خبر چه خشخاش قاچاق دی؟
چه شای؟ قاچاق؟ خاشخاش خو نه دی قاچاق؟
دا خاشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وایي چې خاشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خاشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تیر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خاشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خاشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خاشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیته چې لاړ شو د پولیسو اوضې ته، ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي، زه نه وم خبر چې د خاشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخیژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خاشخاش د کوکنارو تخم دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.